درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون حق مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وورېږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یو شمېر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سږکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلی چې پاکستان ته انتقالی شي. د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سناجرګي اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبت رای ورکړې، خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوی ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک یا توشیح شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي.
د دې خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. نن یک شنبه ده، د 1400 لومړي مریض کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022م د می شلمه. د روانې خبرونه په دوام کې د تلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخپټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخله او خارج کې لتوندو اخسل عملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هسي او بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنې لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. په کندهار کې لزدا کلو پاتي کلیوالو لپاره یو سیار شونځي او کتابتون جوړ شوی.
کومه حالت شونځي جوړو شوونکې راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات صورت لري.
په کندوز کې ساشکال د لبنیاتو تولید ډیر شوی.
د خپل لبنیات الحمله به خزيات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه وهندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمیر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه وهندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان د خپل دې کار ننګ کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویندویان پرون د لومړي ځل لپاره داسې را څرګند شوه چې پر پوړنی سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویان یې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګه مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی چیړونکو هیدربار په همدې تلاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مختره واندی. د افغانستان د بشری حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړي او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وګیوي د کیږي، هر ورځ ل 14 وژنو او ځان وژنو نارانځوړي نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوکت کړي دی. خو د حاکمانو لمړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنگ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې خبرګونونه ډیر تر سترګو کیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور وو چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چې میشه.
خو خبریالان امینه ورداګ او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د وی فعال نرګس مومن نظر پوښتلې.
د چې ورتر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووزي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو رئیس د همدې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او بیا بیرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه ده؟ ته دغه ټوله نړۍ ورته ایران افاده ده چې یوازې د غټوله حکومت ویلې ولی یوازې او یوازې د خځو په ضد کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلې د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلې کړي ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته یې ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا د ملي مصالحې عالي شورا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ هم خبرګون شولای دی. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانټ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړي چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلسولو سوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایي کارکونکو د سانتیا په برخه کې تر سره سوي. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوي دي. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په اتلس ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د شور روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولی.
د دې مرسیکلو توزیع هدف دا ولو چې واکسیناتوران او سیکار کوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج د لوړ کې او ټول ماشومان سي لسی مراکز ته خلری دي او په وخت سره واکسین سي ترسیدای اندا مشکل حل سي.
شاغله همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والی مولوی محمد ساکه خونزاده د یونیسف اداري او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو لاملمنه نه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پا په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپیو ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړي دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د میتر تر 15 پورې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شوی. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومې اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بدر وز وه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه عام پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړیدو سره یو څه وګټم، خدا خکار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 اونۍ کې ډالر بیا 4 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لراتګ راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پیښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي
عوام باندې هم د دې بوج او د وسپو راغله هم دی او نور به هم راځي. که پېټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 15 ارب ډالر قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړه شوې ده، چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام تکرارو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناټو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور چمتو کړی چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرونې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولین نیستو ویلی دای به د ترکیه له ولسمشر سره خبري وکړي او هغوی ته بل خپل اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویدن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوشتي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشاله یم چې دلته درس وایم. قضیه غواړم چې مالیه ما سم ستانور نجون ته درس وایم. پوښتنه مې دا ده چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه او داسې نور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړه وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای چې خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د کلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متی الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځي د خپلو رضاکاره کارکونکو په مټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمکس موږ د کلونو څخه ګرځو. هلته اوس هم ښوونځي نسته، ښوونکي نسته، تعمیر نسته. که موږ هلته ښوونځي جوړوو، ښوونکي راولو، تعمیر جوړوو، ډیر وخت نیسي او ډیر امکاناتو ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا ابتکار په خپل منځ کې افغانان لخوا په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیه نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې ژغې سیستم، کتابتون، تلویزیون او په لمریزه برېښنا مجهز دی په هر سیمه کې رضاکاره ښوونکي لري چې ټول مواد یې د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برکزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې د نارینه دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ویډیوګانې ماده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو رسوو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو په راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډیر خوشحاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بیا انجونې تقریبا دا د امارت سره غلي دي. اته میاشت نه میاشت کېږي چې یو نجلۍ ښوونځي ته نه ده تللې. نو موږ خوشحاله یو په دغه ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومانو لپاره ډېر د تشویق وړ کیسه ده چې د کلمنار لپاره سره سوې ده. په دې باندې زموږ ماشومان په انجونې کې
د کلملار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
موږ په ګران وطن کې
سور غاړو علم کور پکور واړو علم
ولسواکي
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په وزینه نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن او معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرې نیسو چې هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګ متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوایل قاکو وطنی غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې منډی کې مثلا 10000 افغانۍ خرڅیږي او که چیرې هغه وطنی غوا یو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی په 10000 افغانۍ دغه یو کلن خوسی خرڅیږي، یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده، ما نمیتونیم
دوباره شیدی او مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هره ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالې کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو دی، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیا په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنم بیا ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنم بیا ډېر لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیا به هغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې.
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د جوړس ولې ستاسو پیغام پریږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو به یې ورته وټاکي. اته د یو اصول غوړو لس لیټر اصل غړو به تر څلور زره کالدار یا څلور نیم زره کالدار پورې رسیدل.
ننګرهار ولایت سرور ولسوالۍ سرپرست غږیږم. روزګار اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته اجازه کار ورکړي چې کارونه پټه پیدا رهیدلی دی او خلکو وزارتیانه دي.
د روانې خبرونې په دوام کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام لرو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووري شي او ممکن سیلونه هم پکې وپهی شي. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادراتو او انتقالولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه استول شوې ده. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون وطن ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د څېړنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دغه کمیسون فعال اول د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د دوی دښمنۍ څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي او د امریکا سناجرګي اوکراین ته د 40 میلیارډ ډالر پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړه.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یو شمیر ادارې لغوه کړي دي. په دې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارولند شاوی، د ملي مصالحه دالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستال بیان انعام الله سمنګانی وای چې دغه ادارو ته نور اړتیا نه و او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل شوډلې او دا پریکړه تیر وطنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقوقو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. شغل نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نشټو او جګړو وروسته دغه ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خوښنۍ څرګند کړې ده او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. شغل برانت ټینګار کړي چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه لري، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړه حیرانوونکې ده. د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابو الاحرار رامسپور د کابل پانتون بخانه استاد او د چارو کتونکو نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له شاغلي کریمی څخه به د دغه پریکړه په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمی صاحب، څه شی د دې باعث چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟
تاسو په هیڅ شي اوسنۍ نظام یا اوسنۍ کوم حکومت د بودیجوي او ستوندو لامل څخه چې د هیواد ته باید دغه اړین خدمات ارزه کی هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات ارزه کی، چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف او هغه ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله. نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلې دي او کچیر احیانا ارتیا پیښه سی ورستم بیا احیا کېدلای سی.
لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی؟
د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي؟ هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره کړاو درلود، دا چې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
کریمي صاحب، دا پوښتنه هم له تاسو وکړم، بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلای شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه. رامسپور صاحب ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت و او کنه ضرورت نشته؟
یو تشکیل دی، یو اداره چې کله جوړیږي هغه به د ضرورت په مطابقت سره وي، چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونه کی او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دو اصل دي چې بعد مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښت نه وي، بلکې بعد هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه بعد مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړي وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فلج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي یا وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو، دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو، چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خود چې دا ضرورت محسوس نه وو. او هلته یو پرنسپ د په اسلامي فقه کې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، کچیرې اصل ساقط شوی وي نو فرع خود په خود ساقط کیږي. او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي، حالان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې. خو پاتې کیږي دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر. کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوي دي، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصویر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري، خصوصا د اسلامي هیوادونو کچې موږ تاسې وګورو، هغه کوم 50 سی